شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د خبري مجلې په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې اوري چې د کابل ولایت امنیتي مسؤلان وایي وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په روان لمریز کال کې خپلې زیاتې حملې پر پایتخت کابل متمرکز کړي. د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د وروستي کړکېچ حل هم درکو، خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
جمهور رئیس کرزی وایي د طالبانو مشر ملا عمر هم د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون کولای شي. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار کې د وسلوالو د احتمالي حملو په اړه اندېښمن دي او وسلوالو د پیښور په بډبیره کې په برېښنا کوټ حمله کړې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني ورسپانې ته ویلي د طالبانو مشر ملا عمر کولای شي د راتلونکي کال جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړي. جمهور رئیس کرزی په دې مرکه کې چې په جرمني ورسپانې زود دویچې سایتون کې نن سه شنبې خبر شوی ویلي ملا عمر افغانانو ته باید فرصت ورکړي چې د په ملاتړ یا مخالفت رای ورکړي. جمهور رئیس کرزی دغه راز ویلي د افغانستان اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره دی او طالبان هم باید ورڅخه ګټه واخلي. دغه هم ویلي چې طالبان باید لومړی له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي، شخړې پرېږدي او له سیاسي عملی سره یو ځای شي. کرزی څو ورځې مخکې قطر ته سفر کړی او هلته د قطر له چارواکو سره په دوحه کې طالبانو ته د یو دفتر په پرانستلو خبرې کړې وې. افغان امنیتي چارواکي وایي په روان کال کې به د وسلوالو مخالفانو لخوا زیاتې حملې په کابل ښار کې وي. د افغانستان د پوځ د یو سل یولسم زون د فرقې قومندان تورن جنرال قدمشاه شهیم په ښارونو کې د پیښو پر مهال د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
تر 85% پوری گواخونه چې مونږه مطالعه کړی ډیره یې کابل ته متوجی دي. متاسفانه چې سکال هم د دښمن هدف بیا د ښار لګنی ګونې ډک ځایونه دي چې عام خلک پکې ژوند کوي.
جنرال شاهین د غراستنګار وکړ چې په کابل ښار کې د مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره پوره هڅې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش پر مهال د جال د مخنیوي لپاره یې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولي دي. د دې وزارت مرستیال مرزا محمد یارمن مشانو جرګې ته په دې اړه وویل د الکترونیکی تذکرو په ویش کې د جال د مخنیوي لپاره له یوې علمي پروسې څخه کار اخیستل کیږي. یارمن وایي هر افغان به د تذکرې له اخیستلو مخکې د کورنیو چارو د وزارت او د سیمې د خلکو په مرسته لومړی پیژندل کیږي او بیا به تذکره ورکول کیږي. ټاکل شوی وه چې د دې تذکرو ویش د روانې حمل میاشتې په درېیمه پیل شوی وای، خو تر اوسه دا کار د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د لوی درسیز هغه ادارې رد کړ چې وایي د افغانستان له خاورې پر پاکستان باندې د توغندیو حملې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل دا پاکستان د چې د تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او د افغانستان په خاورو راکټي حملې کوي. هیروي له پاکستان څخه په ټینګه وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو باید له سره کتنه وکړي. د پاکستان لوی درسیز جنرال اشفاق قیاني تیره ورځ په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان نه غوښتي ول چې ایساف د افغانستان له لوري پر پاکستان باندې د راکټي حملو په څېړلو کې مرسته وکړي. او دا هم د سپورت په اړه یو خبر. افغانستان نن په نیپال کې د کرکټ د آسیایي سیالیو په نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې هانګ کانګ ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو فاینل یا پای لوبې ته ورسېده. د لسو آسیایي هیوادونو په ګډون د کرکټ شل اوریزې سیالۍ د حمل په شپږمه په نیپال کې پیل شوې دي. د هانګ کانګ لوبډلې په 19 اورونو کې د لسو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې او افغانستان ته یې د 110 منډو هدف وټاکه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا هدف په 13 اور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ترلاسه کړ او لوبه وګټله. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیس وایي یو شمېر وسلوالو په پېښور کې په یو برېښنا کوټ باندې حمله وکړه او له امله یې لږ تر لږه اووه کسان مړه شول. دا حمله نن سهار په بډبیره کې په شیخ محمدي برېښنا کوټ وشوه. د حملې له وجې د پېښور په زیاتو برخو کې د څو ساعتونو لپاره برېښنا بنده وه. د پاکستان د برېښنا د ادارې ویان شوکت افضل وایي د حملې له امله برېښنا کوټ زیانمن شوی او په رغونې به یې وخت ولګېږي. د برېښنا د جریان په بېرته فعالولو به وخت لګېږي او دا ځکه چې برېښنا کوټ ډېر زیانمن شوی دی. د پولیسو جک پورډ مامور محمد اسحاق وایي د حملې په پیل کې د برېښنا کوټ یو پولیس او یو ساتونکی وژل شوی وو او 15 نور کسان د حملې په جریان کې تختول شوي ول چې وروستۍ مړې ومندل شول. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه اخیستی. په بغداد کې د القاعده شبکې پخوانی مشر مناف عبدالرحیم الراوی او درې نور کسان چې د تروریزم په جرمونو محکوم شوي وو اعدام شول. د عراق عدلیه وزارت وایي دا څلور کسان د دوشنبې په ورځ اعدام شول. الراوی یو وخت په عراقې د القاعده شبکې لخوا د بغداد والی هم اعلان شوی و. نوموړی د 2010 کال مارچ میاشت کې نیول شوی و او په بغداد کې د 2010 کال د دوو سترو حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي وو مسؤول بلل شوی. په عراق کې د ملګرو ملتونو ماموریت، اروپایي اتحادیه او د بشري حقونو نړیوالو ډلو د عراق په حکومت غږ کړی چې اعدامونه دې بند کړي. یو بل خبر لمکه وسله والو د عراق او سوریې پولې ته نږدې قائم خرګوټي کې د تیلو په تاسیساتو چې د جنوبي کوریا د یوې کمپنۍ لخوا پرمخ وړل کېږي حمله وکړه. لږ تر لږه دوه کسان یې مړه او یو یې ټپي کړی دی. راپورونه وایي د کمپنۍ یو کارکوونکی وسله والو تښتولی. شمالی کوریا اعلان وکړ د یونګ بیون اټومي بټۍ بچې په 2000 کال کې تړلې وه بیرته فعاله کړي. د شمالی کوریا دولتي خبري رسنۍ د سې شنبې په ورځ وویل پیونګ یونګ به دا اټومي تاسیسات له سره فعال او سنبال کړي. په دې تاسیساتو کې د یورانیمو غني کول هم شامل دي. د یونګ بیون اټومي تاسیساتو په 2006 او 2009 کلونو کې د شمالی کوریا د لومړنیو دوو اټومي ازمیښتونو لپاره پلوټونیم برابر کړي ول. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي مارچ میاشت د سوریې په دوه کلنې شخړې کې تر ټولو وژونکې میاشت وه. دا ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تېره میاشت له شپږو زرو څخه د زیاتو کسانو مړینې ثبت شوې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن د دوشنبې په ورځ وویل د مړو شمېر له دې هم ممکن زیات وي او دا ځکه چې د سوریې پوځ او د بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوال یاغیان معلومات نه په ډاګه کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د لوی درستیز د ادارت کچ ګواکې د افغانستان له خوري پر پاکستان راکټي حمله کیږي. د کابل ولایت امنیتي مسؤلان وایي وسوال مخالفان هڅه کوي چې پروان لمریز کال کې خپل حمله پر پایتخت کابل متمرکز کړي. د چارو کارپوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري.
د دې لپاره چې پاکستان د نړیوالو فکر بل لور ته واړوي نو دغه سې څرګندونه باندې لاس پورې کوي.
په روانه خبري مجله کې اوري چې د ولسی جرګې ځینې غړي د جرګو لخوا په یو ور د څلورو وزیرانو په استیزا کولو انتقاد کوي. د حیرتان بندر اوید په 1399 مریض کال کې 50% کې د تیر کلونو په مقایسه کم شوي دي او د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ورستي کړکېچ حال هم درکو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د مخام ترو بچو پورې اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د لوی درستیز هغه ادارت کړ چې ویل دي د افغانستان له خوري پر پاکستان راکټي حمله کیږي. د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی 13 ورځ د افغانستان لپاره د امریکا او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان نو غوښتل چې ایساف د پر پاکستان د افغانستان له خوري د راکټي حمله په مخنیوي کې مرسته وکړي. خدا شکایت د افغانستان حکومت د 1300 میاشتو راهیسې کړی چې پاکستان له خوري په کونړ او نورستان هم راکټي بریدونه کیږي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو په هغه څرګندونو عکس العمل خودلې چې ویلي دي پاکستان له ننګرهار سره پر پوله لمسون کې استحکامي فعالیتونه پیل کړي دي. احمد زبیر شمن په ریپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د پاکستان د لوی درسیز د خبري پرات سره چويلي دي د افغانستان له خاورې پر پاکستان راکټي حمله کیږي. وایي پاکستان باید د افغانستان په اړه په خپل ټولو پالیسو له سره کتنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال وایان سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له پاکستان سره د دوستۍ اړیکې غواړي خو دا د پاکستان حکومت دی چې د تیرو څو کلونو راهیسې له ترهګرۍ ملاتړ کوي او د افغانستان پر خاورې راکټي حمله کوي.
د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خاورې هیڅ حمله نکېږي. د افغانستان حکومت ثابته کړې ده چې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره دوستي او نیکې اړیکې غواړي خو په بدل کې دا خپل د پاکستان حکومت دی چې د تیرو څو کلونو راهیسې راکټي حمله او له ترهګرۍ نه ملاتړ کوي. له هیچا نه پټه نه ده چې ځینې مشخصې کړۍ په پاکستان کې اډې لري، پناځایونه او روزنیز مرکزونه لري او حتی د حکومت ملاتړ هم ورسره دی.
خغلی هیروی وویل د پاکستان دغه پالیسۍ په ګټه نه ده او باید پرې له سره غور وکړي. نوموړي وویل چې پاکستان هم دا اوس هم د ترهګرۍ لامل په بلا بدمرغیو کې راګیر دی. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین هم په کابل کې د پاکستان له سفیر سره خبرې وکړې او ویل چې د پاکستان له خوري پر افغانستان د راکټي حمله دوام به د دواړو هیوادونو اړیکې اغیزمنې کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د هغو څرګندونو په جواب کې یو مطبوعاتي اعلامیه خپره کړې چې د پاکستان سفیر ته د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ ته نږدې د پاکستانی پوځیانو د تعمیراتي فعالیتونو په اړه د افغان حکومت شدید اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان په اعلامیه کې راغلي چې دوی دا مهال له ننګرهار سره پر پوله په خپلې خاورې کې د ګرسل په نوم یو زړه امنیتي پوسته لري او هغه بیا رغوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا یو عادي چاره ده او مخکې افغان چارواکو سره پرې خبرې هم شوې وې. بلخوا د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی د افغانستان لپاره د ناټو امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفور سره په کتنه کې وویل چې ایساف باید د افغانستان له خاورې پر پاکستان د راکټي حملو مسله وڅېړي. لیکوال او ژورنالیست صدیق الله بدر وایي پاکستاني چارواکي په دارنګ څرګندونو له یوې خوا غواړي په خپل ولس کې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او بلې خوا د افغانستان د سولې پروسې ته ستونزې جوړوي.
یوې بلې مسلې ته هم باید زموږ پام وي او هغه دا ده چې اوس امریکا او افغان حکومت په ټینګ هوډ غواړي چې د سولې کومه پروسه چې روانه ده دا بریالیتوب ته ورسیږي. نو پاکستان وارخطا ده چې که دغه پروسه کامیابۍ ته رسیږي نو د پاکستان رول فکر کېږي. د دې لپاره چې پاکستان د نړیوالو فکر بل لور ته واړوي نو دغسې څرګندونه باندې لاس پورې کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت پر پاکستان انتقادونه زیات کړي او له پاکستان سره د موجودو اړیکو په اړه سپینې خبرې کوي. څو ورځې مخکې د افغانستان چارواکو دا هم وویل چې پاکستان د سولې په پروسې کې د همکارۍ لپاره د نه منلو شرایط لري او د دې هیواد له همکارۍ پرته به هم د سولې پروسه پر مخ ولاړه شي. داسې ښکاري چې افغان حکومت له خپلو هو هڅو نه هیله شوی دی چې په تېرو څو کلونو کې د سولې له پروسې سره د پاکستان د رښتینې همکارۍ د راجلبولو لپاره کړي دي.
و امر دل چې د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د لوی درستیز دا ادعا ناسم ده چې وایي د افغانستان له خوري پر پاکستان راکټي حمله کیږي، بلکې افغان حکومت وایي چې پاکستان له ننګرهار سره پر پوله لمسون کې استحکامي فعالیتونه پیل کړي. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت بیا د افغان چارواکو دا څرګندونه رد کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د کابل ولایت امنیتي مسؤلان وایي وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پروان لمریز کال کې خپلې حملې پر پایتخت کابل متمرکز کړي. د افغانستان د ملي امنیت دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلانو د سې شنبې پورس یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې دا ځل وسلوال مخالفان په پام کې لري چې له پوځي مرکزونو پرته ملکی سیمو باندې هم حمله ترسره کړي. په دې اړه نور جمیله ظریف وړاندې کوي.
د کابل ولایت امنیتی مسؤلین وایي چې وسلوال مخالفین هڅه کوي روان لمریز کال خپلې 50% حملې په کابل ښار کې وکړي. د ملي امنیت دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکو د سې شنبې په ورځ غونډه وکړه او د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي لپاره د لا ډېرې همغږۍ د رامنځته کولو پر لارو چارو بحث وکړ. په کابل کې د ملي اردو د یو سل یو لسن قومندان تورن جنرال قدم شاه شهیم خبریالانو ته وویل
کابل ځانګړی ارزښت لري، نو ځکه د دوی هدف دغه ښار دی او له بده مرغه چې سخت کال یو ځل بیا د دښمن هدف د ګڼې ګوڼې ځایونه دي، هغه سیمې چې عام خلک پکې ډېر وي. تېر کال یې دوه هدفونه درلودل، یو د خلکو په زړونو کې ویره اچول او بل هدف یې پوځیان وو، خو سخت کال یې هدف د پوځیانو تر څنګ ملکي خلک هم دي. هیله من یو چې خپلو دغو شمو اهدافو ته ونه رسیږي.
د کابل ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال میرزا محمد رحیمی هم په دې غونډه کې د وسلوالو مخالفینو په تشکیلاتو کې د بدلونونو لرمنځته کېدو پرده پورته کړه. هغه وویل طالبانو په پېښور ښار کې د 1491 کال د تلې میاشتې په 15 نیټه د خپل مشر ملا محمد عمر د هدایت له مخې په خپلو تشکیلاتو کې بدلون راوست. هغه وویل دغه غونډه د پېښور د مالي کمیسیون مشر مولوي عبدالقدیر لخوا جوړه شوې وه. جنرال رحیمی وایي د پېښور د مالي کمیسیون پخوانی مشر حافظ محب الله په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د تش په نوم والی او په کابل کې د وسلوالو مخالفینو پخوانی تش په نوم والی عبدالهادي پشهي د پېښور د مالي کمیسیون غړی ټاکل شوی دی. د همدرز وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو د پوځي کمیسیون پخوانی مسؤل مولوي شیرین د پېښور د پوځي کمیسیون د مسؤل او د پېښور د پوځي کمیسیون پخوانی غړی مولوي هدایت الله په کابل کې د ځانګړیو ځانوژونکو بریدونو د مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د کابل د امنیت قومندان ایوب سلنګي وایي چې په کابل ښار کې اکثره حملې په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي.
پلان مشترک عملیاتی عقاب
د عقاب تر نامه لاندې عملیات او نور پسرلنی او ژمنی عملیاتونه مو د امنیت ټینګولو د قانون حاکمیت د دولت د حاکمیت او تهدیداتو د لمنځوړلو او خې حکومتداري لپاره د شاهین باران او هندوکش تر نامه لاندې عملیات به جاری شي.
باران و هندوکش عملی میګردند.
په کابل ښار د ځانوژونکو حملو د ډېرېدو په هکله په داسې حال کې خبرې کېږي چې تیر کال هم کابل ښار د ګڼ شمېر ځانوژونکو حملو شاهد و. د صدارت څلور لاره کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې حمله، د دفاع وزارت ته نږدې ځانوژونکي حمله او د ترافیکو په ریاست حمله د دې ځانوژونکو حملو بېلګې دي. په دې حملو کې له پوځیانو پرته یو شمېر ملکي کسان هم مړه او ټپیان شول.
و امریدل چې امنیتی مقامات وی وسلوال مخالفان هڅه کوي چې سکل خپل حمله زیاتره پر کابل متمرکز کړي. د پوزي شاروسنی افغان کارپوهان وی چې سکل به د وسلوال طالبانو ډیر تمرکز د کابل ولایت په شاوخوا سیمو او ولایتونو باندې وي. د پوزي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل هم په همدې نظر دی. نوموړي زموږ له همکار احمد زمیر ژمن سره په دې اړه خبرې کړي.
زه فکر کوم چې د جګړې د کابل په اطراف کې سکل ډیر زیات فعالیتونه وسی، ځکه سم ندی کابل به اطراف کې د ولایتونو سې دی فشار په دی وزیاتی خود به خود په کابل باندې فشار راځي. یقین به راسته دی په کابل کې هم باندې ځانګړي عملیاتونه سرته ورسي، په دې کې شک نشته دا دی وظیفه ده. اما زیات فشار به د کابل په دغه اطراف کې په دغو ولایتونو باندې به زیات فشار وي، ځکه چې کوشش دې کوي چې د قوتونو د افغانۍ ټیپ کې یوې نقطه ته تمرکز نه ورکړي.
امرخیل صاحب، امنیتی مقامات وای چې مونږ به په کابل ښار کې د غوی د حملو د مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې وکړو. خو دا په داسې حال کې ده چې د امنیت انتقال پروسه سږ کال پسرلی کې ډیره افغانانو ته سپارل کیږي، یعنی د افغانانو به د ټولو پوځي عملیاتو رهبري په غاړه اخلي. په اطرافو کې ځینې ولایتونو کې هم دغه پروسه تطبیق شوې ده. د میدان وردګو نه هم مونږ تاسو رپورټونه لرو چې ځانګړي ځواکونه رول را کمیږي. څه فکر کوي چې دا به افغان ځواکونه وکولی شي چې دغه ګواښونه مخنیوي؟
یو موضوع کاملا واضح ده چې نسبت 2009 او 2010 کلونو ته افغان ځواکونه اوس پیاوړي دي نسبت دغه کلونو ته، مګر په دې سطحه نه دي پیاوړي چې موږ وایو چې دوی به سل په سلو کې وکولی شي امنیت اطراف د کابل او د نورو ولایتونو دوی ونیولی شي. ځکه چې دلته که ښوونه او روزنه یو بخش ده، سلاح مهمات او هوایی قوت او نور قوتونه چې دا قوتونه اصلا په جګړه کې اساسي رول لري اصلا ضعیف دي. نو د دغه ضعف د دې معنا لري چې دوی به سل په سلو کې نشي کولی، اتیا فیصده یې هم نشي کولی، ممکن شپېته فیصده یې ولې نشي کولی. ځکه چې کله چې سلاح موجود نه وي، کله چې هغه ضرورت یې قوتونو په معربه کې هغه موجود نه وي، نو په تاسو جګړه نه کېږي. واضح خبر ده. هو دا زه منم نسبت هغه کلونو ته د اوس دا قوتونه پیاوړي دي او یو څه ناڅه په خپل سلاح باندې حاکمیت لري. ولې په خفیفه سلاح هغه سلاح چې ثقیله ده، هغه سلاح چې اتشي ده، هغه تروسه د دوی په اندازه چې لازمه ده دوی سره نشته.
کابل ته د راتلونکو کابل ته د کېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه مو د پوځي چارو د کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونه واوریده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ولسی جرګې ځینې غړي د جرګې لخوا په یو وار د څلور وزیرانو په استیزا کولو انتقاد کوي. دوی وای جرګه باید یو یو وزیر استیزا کړي څو د هغه د ځوابونو په حق لا په هم غورس پریکړه وشي. ولسی جرګې د دوشنبه پر ورځ حکومت څلور وزیران د دې له عمله استیزا کړل چې په تیر کال کې د بودیجې 50% هم نو لګولي. خلک او کارپوهان وای د استیزا د نتایجو سندیدل د خلکو حکومت په ګټه نه دي. تفصیل خان محمد سین خبرو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې نظر دي چې په ګروپی ډول د وزیرانو استیزا له یوې خوا وخت نیسي او له بلې خوا د هغوی په حق له د پریکړو ځنډیدل مثبته نتیجه نه ورکوي. د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جرګه باید د استیزا وړ وزیران یو یو جرګې ته راوغواړي، ځوابونه یې واخلي او په حق له په هماغه ورځ پریکړه هم وکړي.
یو یو چې راغلی وای ډېر ښه به و، ځکه فرق لري د هر وزارت تنها د بودیجې د مصرف مسله نه ده، د نورې ستونزې هم د هر وزارت شته دي. شاید د بعضو خبره قناعتمر وي د ولسي جرګې دپاره، نو داسې نه شي کېدلی چې ټول په پاکیج شکل کې لامده او وچ ټول سره وسوځولی شي. وزیر وخت چې استیضا شو فورا د ده د ځوابونو په هکله بحث کېږي او د ده په هکله پرېکړه کېږي. د دې مسایلو اوږدول فساد دپاره چې ډېره لویه ستونزه په ولسي جرګې ته
ولسی جرګې پریکړه کړې چې د حکومت یو لس وزیران د دې لامل استیضا کړي چې تیر کال د بودیجې 50% هم نه ده لګولې. جرګې د دوشنبه په ورځ تصمیم ونیو چې د استیضا وړ یو لس وزیران دي په درې مرحلو کې استیضا شي. د وزیرانو د استیضا په لومړۍ ورځ څلور وزیران جرګې ته حاضر او د بودیجې د نه لګولو دلایل وړاندې کړل، خو په هکله یې پریکړه تر هغې وځنډول شوه سو د یو لسو واړو وزیرانو توضیحات بشپړ شي. کارپوهان هم وایي چې د استیضا په هکله د پریکړو ځنډېدل ګټه نه لري. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په درې مرحلو کې د یو لسو وزیرانو د استیضا میکانیزم د جرګې د اتلسګونو کمیسیونونو د رئیسانو لخوا تنظیم شوی دی. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې هکله وویل
در مجلس عمومی فیصله داریم 11
وزیر. دوبل د جرګې د عمومی غونډې د پریکړې لمخې د یو لس وزیرانو د استیضا فیصله لرو. دا په هیڅ صورت کمیدل نه شي. او د جرګې د اتلسګونو کمیسیونونو رئیسانو په درې کټګورۍ وویشل، یعنی څلور وزیران بینن، څلور به بل ورځ او درې به بل ورځ استیضا کیږي. خلک وایي د استیضا د پریکړو ځنډېدل کېدای شي چې یو لړ معاملو ته زمینه برابره کړي.
استیضا ډیر وخت نیسي او د فساد زمینه مساعده کیږي.
د وکیلانو لپاره د احمد ځای ډیر وخت هم نیسي. په دې وخت کې چې اوس یو کال د دې پاتې ده،
ولسی جرګې په خاطر دې هم د کابینې ځینې غړي استیضا کړي وو، خو اکثره وزیران د ولسی جرګې په استیضا کې بریالي شوي دي. بلخوا په تیرو وختونو کې داسې هم شوي چې د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شوی وزیر په خپل څوکۍ پاتې شوی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د حیرتن بندر اواید په 1491 لمریز کال کې 50% کې کم شوی دی. د دې بندر د نفتی موادو رئیس محمد صابر زهیر وایي چې د اوایدو کموالی سبب نور بندرونو ته د سوداګرو مخه کول دي. لطیف سحاک په ریپورت لري.
د حیرتن سوداګریز بندر اواید په 1491 کال کې 50% د تیر کال په پرتله سره کم شوی دی. د دې بندر د نفتی توکو رئیس محمد صابر زهیر وایي د دې اوایدو د کموالي لامل نورو بنادرو ته د سوداګرو مخه کول دي. نوموړی وایي په دې بندر کې د قانون پلی کېدا او افغان سوداګرو سره د ازبکستان هیواد د چارواکو ناوړه چلند د دې باعث سوی چې سوداګر خپل توکي نور لارو نه افغانستان ته وارد کړي.
و اینمی یک علتی عمده ازی که فرض مثال ترانس
د بیلو بیلو لاملونو د وجه نه سوداګر او ترانسپورتونه د حیرتان نه لاړل. سوداګر په ازبکستان هیواد کې ډېرې ستونزې لري. هغوی نسی کولای چې په ټاکل سوي وخت کې خپل کوډ نمبرونه ترلاسه کړي او تیل د ریل په پټلۍ باندې پاتې کیږي او دا د دې لامل کیږي چې هغوی باید جریمه سي. د نفتی توکو رئیس د لاریو د وزن منظم کنټرولول هم د بل لامل په توګه یادوي او وایي په دې بندر کې سوداګر نسی کولای چې زیات وزن په لاریو کې بار کړي، اما په نورو بنادرو کې لاری نه کنټرولیږي. په همدې حال کې بیا ملي سوداګر وایي په ګمرک کې بډې اخیستل بې نظمه او بیوروکراسي د دې لامل سوه چې هغوی نورو لارو ته مخه کړي. سوداګر وایي که اوس مهال هغوی د ازبکستان د لارې نه نفتي توکي افغانستان ته وارد کړي، نو باید په هر تن کې 50 امریکایي ډالر زیان وګالي.
رشوت خوري در هر بنادر در هر جای نفوذ پیدا کړي.
بډی اخیستل په ټولو بنادرو کې رواج ده. زما په فکر دولت ظاهرا د سوداګرو نه ملاتړ کوي. زموږ د وارداتو کمیدلو لامل دا ده چې په دې بندر کې بډی اخیستل کیږي. څو کاله مخکې زموږ یو سوداګر نه د نفتي توکو په ادارې کې زرهاو ډالر اخیستل سوي وي، اما تر اوسه پورې دا کس چا تبدیل کړی هم نه ده. د حیرتن ښارګوټی چې افغانستان د ازبکستان د لارې نه منځنۍ آسیا سره نښلوي د دې هیواد یو له ډېرو مهمو بنادرو نه ده چې په تیرو کلونو کې د افغانستان 70% ټول نفتي توکي د دې بندر له لارې واردېدل. په دې بندر کې د وارداتو او صادراتو د کچې لوړېدا د دې باعث سو چې مرسته کوونکي هیوادونه د دې بندر ریل پټلۍ او یا کیلومتره نوره هم وغځوي. اما اوس مهال چې دې بندر لارې نه توکي نه واردېږي، دې پټلۍ ته هم زیاته اړتیا نه لیدل کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ د حالاتو په ریپورټونو کې د پاکستان ریپورټ راخلو. وسلوالو پیښور ته څیرمه د برېښنا پر یو سب سټیشن حمله کړې او د پولیسو په ګډون اوه تنه وژلې دي. په دې وروستیو کې په پیښور او شاوخوا سیمو کې د ناامنیو او پر دولتي ځواکونو او تاسیساتو د بریدونو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. مجیب رحمان انګار په پیښور ریپورټ لري.
د پښتونخوا امنیتي مقامات وایي د برېښنا وزارت پر یو مهم مرکز د وسلوالو په برید کې د وژل شوو شمیر اوه تنو ته لوړ شوی. د پولیسو د معلوماتو له مخې په لسګونو وسلوالو د بډبیرې په شیخ محمدو سیمه کې د برېښنا پر یو سب سټیشن برید وکړ. ځینې مهمې برخې ویجاړې، دوه تنه کارکوونکي یې په ډز ووژل او نه تنه یې له ځانه سره بوتلل. پولیس وایي د نهو لادرکه کسانو له ډلې د پنځو مړي سب سټیشن ته نږدې موندل شوي او د پاتې څلورو په باب لا هیڅ معلومات نه لري. په پیښور کې د برېښنا وزارت ویان شوکت افضل په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې څلور یې د دغې ادارې کارکوونکي او درې یې پولیس دي.
زموږ سیکیورټي له کسان هم ویشته ده او پولیس والا غریبانان هم ویشته ده او زموږ کم ټیکنیکل.
شوکت افضل وایي وسلوالو چې شمېر یې تر شلو زیات او په ډول ډول سپکو درنو وسلو سنبال وو، د سهار په خړه کې پر شیخ محمدي سب سټیشن حمله وکړه. دوه تنه ساتونکي ووژل او سټیشن ته تر ننوتو وروسته یې ځینې مهمې برخې په چاودیدونکو موادو والوزولې. هغه همداراز وایي د دې ادارې څلور تنه کارکوونکي لا هم لادرکه دي او د برخلیک په باب یې هیڅ معلومات نه لري. ځینې ځایي اوسیدونکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې وسلوالو له څو لوریو لومړی پر سب سټیشن د آر پی جی یا راکټ ډزې وکړې، دیوالونه یې ونړول او بیا دننه ننوتل. د برېښنا وزارت مسؤلین وایي د چاودنو له امله د دغه سټیشن ځینې مهمې برخې ویجاړې شوې چې له امله یې تر څو ساعتو پورې د پېښور ځینې سیمو ته د برېښنا انتقال له خنډ او ځنډ سره مخ شو. شیخ محمدي د پېښور جنوب ختیځ لور ته ادمخېلو درې ته پر لاره نیمه قبایلي سیمه ده چې ویل کېږي خپل سرې وسلوالې ډلې پکې خلاص مټ ګرځي. که څه هم تر اوسه لا چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو امنیتي مسؤلین دا سیمه د مافیایي ډلو تر څنګ د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز بولي. مجیب رحمان انگار، آزادی رادیو، پیښور.
دوستان لیدنې مخکې چې د متحده ایالاتو شمالي کوریا ترمنځ په اړیکو کې د بحران موضوع راوخلو، د افغانستان یو ورزشي خبر دی او دا غدا ده چې افغانستان به د کرکټ د اسیا شوریا د شل اوریزو لوبو د څلورم جام د ګټلو لپاره سبا له نیپال سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ معلوماتو له مخې د نړیوال شل اوریزو سیالیو غوراوي دور ته د ورتګ په خاطر د پایلوبې ته د وتلو لپاره افغانستان د هانګ کانګ ټیم ته په اوو وکټونو ماته ورکړه او کوربه نیپال هم په شپږو وکټونو عربي متحده اماراتو ته ماته ورکړه. که څه هم افغانستان له دې سیالیو مخکې د نړیوال شل اوریزو لوبو کوالیفای دور ته وتلی و، خو په 2009، 2009 او 2011 کلونو کې د خپلو ګټلو جامونو دفاع لپاره سکال په لوبو کې هم برخه اخیستې ده. شمالي کوریا چې له څو ورځو راهیسې د سیمې او نړیوال ټولنې خلاف د یو لړ لمسوونکو اقداماتو اعلانونه کوي، نن یې د هغې اټومي بټۍ د بیرته فعالولو اعلان وکړ چې شپږ کاله مخکې له نړیوالې ټولنې سره د یو تړون له مخې بنده کړی و. د ملګرو ملتونو منشي وایي شمالي کوریا په وروستیو اقداماتو سره ځان نور هم له نړیوالې ټولنې منزوي کړی. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري اورو.
شمالي کوریا اعلان وکړ د یونګ بوین اټومي بټۍ بچ په 2009 میلادي کال کې تړلې و بیرته فعاله کړي. د شمالي کوریا دولتي خبري رسنۍ د سیشن بی پورې زوول پیونګ یانګ به د اټومي تاسیسات له سره فعال او سنبال کړي. په دې تاسیساتو کې د یورانیم غني کول هم شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اندورا ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې د سیشن بی پورې په یوې خبري غونډه کې وویل چې داسې ښکاري چې شمالي کوریا له نړیوالې ټولنې سره د ډغرو لار غوره کړې ده. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت ویان چاو تای یونګ په سول کې په یو خبري کانفرنس کې د تاسیساتو د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. که چیرې دا راپور رښتیا وي د خواشنۍ وړ خبره ده. شمالي کوریا باید په خپلو ژمنو او تړونونو ودرېږي او د کوریا ټاپو وزمه باید له اټومي کېدو څخه لرې وساتي. زموږ حکومت به وضع له نږدې وڅاري. د شمالي کوریا لخوا وروستی اعلان د هغه په زیاتېدونکې کړکېچ یوه برخه ده چې د فبروري له میاشتې راهیسې چې کله پیونګ یانګ درېیم اټومي ازمیښت وکړ راپورته شوی دی. د د دغې ازموینې له امله ملګرو ملتونو پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل. ګمان کېږي چې د یونګ بوین اټومي تاسیساتو به په 2006 او 2009 کلونو کې د شمالي کوریا د لومړنیو دو اټومي ازمیښتونو لپاره پلوتونیم برابر کړی و. شمالي کوریا د یونګ بوین د اټومي تاسیساتو یوه برخه په 2009 میلادي کال کې له نړیوالې ټولنې سره د یوه تړون وروسته بنده کړې وه. د دغه تړون پر اساس پیونګ یانګ 50,000 ټنه د سونګ مواد ترلاسه کړي وو. د کوریا د ټاپو وزمې شاوخوا د ځواک ښودلو په مقصد واشنګټن له سیول سره د روانو ګډو پوځي تمریناتو په لړ کې سیمې ته خپلې پرمختللې الوتکې او کښتۍ استولې دي. د سپینې ماڼۍ وایاند جی کارني د دوشنبې په ورځ وویل د شمالي کوریا توندو څرګندونو سره سره واشنګټن هیڅ داسې نښې نه دي لیدلې چې هغه د په شمالي کوریا کې د پوځي فعالیتونو د زیاتوالي څرګندونه وکړي.
د شمالي کوریا او متحده ایالاتو ترمنځ مو د ورستۍ کړکیچ په اړه ریپورت فورې د دوستانو شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبرې